امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ یې زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه لومړی برخوري په خبرونه کې به واوري د افغانستان د ملي امنیت ادارې یوې سرچینې د نوم د نخولو په شرط ویل چې پاکستان کې سلیریش مدرسې ماشومان د ترګریزو فعالیتونو لپاره روزي او د خوست ځینو قومونو د دولت نه وخت دي چې د کوچیانو سره د ځمکې د ملکیت په سر رامنځته شوی لانجو ته د حل لار عمومي درنو اوریدونکو په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه رستاوري اوس خبرونه چې سید بختیار شاید استه وړاندې کوي
د خبرونو لنډیز د افغانستان د داخله چارو د وزارت نطاق نجیب دانش ویلي دي چې په کابل کې د عراق په سفارت باندې د پرون ورځې په حمله کې دغه سفارت دوه افغان مامورین مړه او درې پولیس زخمي شوي دي. د امریکا په سنا کې د فوزي خدماتو د کمیټې مشر او بانفوزه سناتور جان مکین د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ نه غوښتي دي چې زر تر زره د افغانستان په باغ خپل ستراتیژي اعلان کړي او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د بالټیک د سیمې دریو ملکونو ته د سفر په وخت کې یو ځل بیا د هغوی سره د ناټو د متحدینو د ملاتړ تعهد کړی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د داخله چارو د وزارت نطاق نجیب دانش خبر اعلان ته ویلي دي چې په کابل کې د عراق په سفارت باندې د پرونۍ ورځې په حمله کې دغه سفارت دوه افغان مامورین مړه او درې پولیس زخمي شوي دي. د داعش افراطي ډلې چې دغه حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی دی ویلي دي چې په دغه حمله کې دغه سفارت اووه تنه محافظین وژل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دغه حمله سخت غندلې او ویلي دي چې د افغانستان حکومت په خپل ملک کې د نړۍ د ملکونو د سیاسي دفترونو د حفاظت مسولیت لري. په همدې توګه د عراق د باندنیو چارو د وزارت نطاق احمد جمال دغه حمله سخت غندلې او هغه یو ترورستي حمله بلل ده. د امریکا په سنا کې د فوزي خدماتو د کمیټې مشر او مشهور سناتور جان مکین په یوه اعلامیه کې د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ نه غوښتي دي چې زر تر زره د افغانستان په باغ خپل ستراتیژي اعلان کړي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د جمهور ریاست مقام ته د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د رسیدل نشپږ میاشتې تیرې شوې مګر لا تر اوسه پورې د افغانستان په باب د امریکا پالیسي نه ده څرګنده شوې. سناتور جان مکین د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په وخت کې هم د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د رئیسلو د فیصلې سره خپل مخالفت څرګند کړی و. پرون د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس ویلي دي چې د بالټیک د سیمې ملکونو ته د روسیې د تجاوز د وحشت او د ویرې نه بل خطر نشته دی. هغه دغه خبره په داسې وخت کې کړې ده چې هلته د بالټیک د دریو ملکونو استونیا لاتویا او لیتوانیا سره د ناټو د متحدینو د ملاتړ تعهد هم وکړ. هغه لی پینس ویلي دي چې د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ تر رهبرۍ لاندې امریکا د بالټیک د سیمې د ملکونو په ضد د قدرت استعمال تهدیدونو او د وحشت او د ویرې د پیدا کولو سره مخالفه ده او همدغه عمل زموږ د اتحاد د متحدینو د اصولو خلاف هم دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال پینس دغه خبرې د استونیا لاتویا او لاتوانیا د جمهور رئیسانو سره د ملاقات په وخت کې کړې دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په ناڅاپي ډول په سپینو ماڼۍ کې د ارتباطاتو د دفتر مشر انتونی سکارموچی د کار برطرفه کړی دی. هغه یوه هفته مخکې په سپینو ماڼۍ کې دغه کار شروع کړ. داسې ویل کېږي چې ښاغلی ډونلډ ټرمپ هغه د خپل دفتر د رئیس جان کیلی په سفارښتنه د کار برطرفه کړی دی. امریکا وایي چې په اوکراین باندې به دا اول ځل د فارس کار خرڅ کړي او په دې توګه به د انرژۍ په ساحه کې په روسیې او په هغه بلتون غوښتونکو چې مسکو یې ملاتړ کوي د اوکراین اتکا ختمه شي. د امریکا د پنسلوانیا په ایالت کې د سکرو د انرژۍ او منابعو یو ماسي ویلي چې د سږ کال تر اخره پورې به اوکراین ته 200,000 ټن سکر صادر کاندي. د دغه سکرو د انتقال اوله جوپه و د اګست په میاشت کې د بالتیمور د بندر نه د اوکراین په لوري روانه شي. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ پرون د امریکا د فوج هغه ډاکټر ته چې د ویتنام د جنگ په وخت کې سره دې چې په خپل هم څه زخمی شوی وو، یو شمیر نور زخمی شو عسکر ته نجات ورکړی وو، د حرمت او د افتخار علی نشان ورکړ. په دغه وخت کې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دغه ته دغه مډال ورکاوه، هغه ته ویل چې دا په د ویاړي او بیا ورسته جمهور رئیس هغه په غې کې ونیو. اته سلویخ کاله مخکې کله چې دغه د فوز ډاکټر درویش کلن وو، د ویتنام په یو سخت جنگ کې په خپل خوخه د تاذر شوی وو چې خپل زخمی شوی قومندان او نور عسکرو ته نجات ورکړي. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه واوریدل.
خبرونه مو اوریدل. په مکړی د خبرونه لومړی رپورت ته، د افغانستان د ملي امنیت ادارې یوې سرچینې د نوم د نخولو په شرط ویلي چې پاکستان کې سلیریش مدرسې ماشومان د ترګریزو فعالیتونو لپاره روزي. د مقاماتو په وینا افغان ماشومان پاکستان ته د دې لپاره په غیر قانوني توګه وړل کیږي چې نوې نسل د طالبانو له خوا زده کړې ترلاسه کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې اوري.
محمد نصیر څو اونۍ زحمت وایسته څو زوی وراره او په غزنی کې د اندړ د ولسوالۍ څو تنو نور هلکانو ته دا زمينه برابر شي چې کوټې ته ولاړ شي او په دې مدرسو کې د قران کریم دینی تعلیم ترلاسه کړي.
تاسو چیرته ځئ؟ او موږ زو کوټې ته وایسکو او سبق وایو. وای تاسو سبق نه وایي، تاسو پیجاری کوی.
دوی ویل په هیواد کې دیننه د دینیز د کو کیفیت تم رلوړ نه دی. دا ټول ماشومان په دوه موټرونو کې واچول او موټر چلون کې ته یوازې د دوی د انتقال پیسې ورکړي څو دوی کوټې ته ورسوي. دا دوه موټرونه چې لایسنس پلیټ هم نه درلود په غزنی کې د افغان پولیسو لخوا ودرول شول.
اطفال معصوم مار میخواستن با استفاده از چال و نیرنگی که اونا داشتن تحت عنوان دیگه تعلیمات دینی دارن به مراکز انتقال بدن که در اونجا تعلیمات توریستی و انتحاری و همچنان هیچ تضمینی وجود نداره از آینده زندگی از این اطفال معصوم، چون از دید والدینشان دورتر هستند، چون والدینشان کنترل بر اونا ندارن. هیچ تضمینی به وجود نداره که به کدام اعمال اینا تربیت خواهد شده، آیا به شکل سالم است و یا غیر سالم است.
پولیس داد ماشومان قاچاق گولی و موتر چلون کی او یبل کسی چې دا ماشومان انتقال ول په زندان کې واچو. چارواکی وایي کدی ماشومانو د بیولو اصلي هدف دا دی چې د طالبانو نوې نسل په دین یت وروزل شي چې بیا بیرته افغانستان ته د انتحاري بریدونه او تخریب لپاره واسطه شي، څو په افغانستان کې د افراطي سختريزي هغه تفکر او سوچ تعقیب او پلی شي چې د 2001 کال نه مخکې د مذهبي افراطي ډلو لخوا په افغانستان کې عملي کېدو.
دا یو لویه ستونزه ده او د دې ستونزې جدیت ته چې ګورم نو ویر لرم چې لمن به نور هم خوره شي. دا به پر راتلونکو نسلونو او زموږ د ټولنې پر راتلونکو باندې ناوړه اغیزه وکړي او د جنگ او بېوزلۍ اور به بل وساتي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 FM 3.15. د خوست ځینو قومونو د دولت نه وخت دي چې د کوچیانو سره د ځمکې د ملکیت په سر رامنځته شو لانجو ته د حل لار عمومي. خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
په دې وروستیو کې چې کوچیانو دایمي استوګنې ته مخه کړې د خوست په یو شمېر سیمو کې د کوچیانو او پرتو قومونو ترمنځ د ځمکې د ملکیت په سر لانجې راپورته شوې. د دې ولایت د مرکز اړوند د لکڼو سیمې قومي مشرانو نن وی راټولېدنې ته ویل سره له دې چې شرعي قبله په لاس لري کوچیانو د دوی شاوخوا 2000 جریب ځمکه لاندې کړې، خو کوچیاني خپل ملکیت ګڼي. قومي مشر احمد شخان په دې حقلات داسې وایي:
تقریبا دا به وی دا 2000 جریب ځمکه موږ غصب کړی ده، او په دې کې موږ سره شرعي سند موجود ده، داسې نه چې موږ سره سند نشته. په شرعي سند او دولت غور نه کوي، نو چې نه کوي نو موږ مجبور چې ته نه په سند غور کوي. او دلته په مورچو کې ناست دي، موږ قوم خرسین هغه دي، موږ قوم ده، موږ داړه ده، دوی خسي دي، موږ هغه باندې اوس په یو کل باندې مکمل دی راتاو دي، دولت ځان نه په خبروي.
قومي مشرانو له ولایتي اداریو غوښتل چې د ځمکې د ملکیت په سر د دې لانجې هواري ته رسیدګي وکړي، کنه د دواړو قومونو ترمنځ د وسلوالې شخړې رامنځته کېدو احتمال هم شته. په همدې حال کې د خوست د ولایتي شورا غړی عبدالولي واهیزای پر ولایتي ادارې په ځانګړي ډول پر ولی حکم خان حبیبي انتقاد لري چې په دې مسأله کې د کوچیانو پلوي کوي.
با په ولایتي اداره باندې شخص په ولی حکم خان حبیبي باندې غږ کوم چې د کوچانو مسلې ته د رسیدګي وکي او د کوچانو ستونزې چې په خوست کې د ټولو قومونو سره لري هغه ته د حل لار پیدا کی او کوم دغه سي طرف وي بیا چې هر څه پیخیدل مسولیت به د والي صاحب حکم خان په غاړه وي.
بل لور ته په خوست کې د کوچانو د شورا مرسیاله واس خان کوچای وای هغه ځمکې چې دوی پرې اړولي د امیر عبدالرحمن خان له وخت راهیسې د دوی ملکیت دی. دا خبرې رد کړ چې ګنی کوچیانو د ځایي خلکو ځمکې لاندې کړې. اواز خان کوچی له دولت نه وغوښتل چې دا موضوع وڅېړي او د حل لپاره یې جدي اقدامات وکړي.
پخیا بادی خو ورور هم خیمه ورکه سوله کېږدی ورکه سوله مجبور د یو سکونات خو ته یو ځای جوړي او سرپناه خو به جوړي کنه ول دا خو انسانان دی ورور جان داسې خو نشي کېدل چې دی ګورګر یا دی خو نه لاندې کېنی او د سکونات وکي مجبور د ورور جان لکه ته چې سکونات جوړي یا خوستای جوړي باید کوچایم جوړ کې ودونه سرپناه خو جوړي کې یا د سکونات کې وسی د وخت کې تیر شي.
په ورته وخت کې د خوست والی حکم خان حبیبي وایي ځنې کړي په ځانګړي ډول د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د ځمکو د ملکیت په نامه د قومونو ترمنځ نفاق رامنځته او دولت وننګوي. والی حبیبي له امریکا غږ سره په خبرو کې رد کړ چې ګڼې د کوچیانو پلوي یې کړې. د زیاته کړه چې د دې او نورو قومونو ترمنځ د شته لانجو د هواري لپاره یې خپلو هڅو ته دوام ورکړی.
ولی ولایتی اداره دې ته متوجه ده، موږ په خپل وخت کې اقدام کړی ده، حتی د لکانو د کوچانو د موضوع په ارتباط مال کابل نه د کوچانو ټول مشران راغوښتي، په دې کې مستند اسناد موجود دي او دوی متقابل خبرو ته کینولي او دوه لارې سیا د دوی شخړې د عنعنوي کلتوري مسایلو ته په کتو سره د جرګو مرکو د لارې نه حل سي او یا هم د عدلي او قضایي ارګانونو د لارې نه حل سي.
دا مهال په دې ولایت کې د شاوخوا لسو قومونو ترمنځ د ځمکې او غره پر سر لانجې روانې دي. په زیاتره مواردو کې د لانجې په وسلوالو شخړو او وختي او مرګ ژوبله یې هم لرلې ده. د څېړونکو په وینا که حکومت قومونو او قبیلو ترمنځ شته لانجو او وسلوالو شخړو هواري ته رسیدګي ونه کړي، نه یوازې د خلکو ژوند تریخوي بلکې د حکومتوالۍ پر وړاندې هم ستره ننګونه بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا یوې خبرونې په خپل وروستۍ غړنې کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت په اړه یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې د که امریکا په افغانستان کې خپل ښکېلتیا په بشپړ توګه پای ته ورسي څه به وشي. امریکا غږ هم دا پوښتنه د کابل پوهنتون د استاد فاروق بشیر نه مطرح کړې. هغه آشنا رادیو ته وویل
اول خو دغه امکان چې امریکا د افغانستان څخه ووزي او ټول کار افغانانو ته پرېږدي عملا زه قطعا باور پرې نه لرم. په دې معنا سره چې امریکا افغانستان سره لس کلن امنیتي قرارداد لري، ناتو افغانستان سره لس کلن امنیتي قرارداد لري او د بلې خوانه اوس تاسو ګوري چې کله چې هغه راغی ډونالډ ټرمپ راغی نوي پروګرامونه افغانستان لپاره جوړې کړې دي، څلور زره نور عسکر افغانستان ته لیږل کېږي. دا خو نو د هندوستان یو پیشبینی ده او یو تقاضا ده امریکا په افغانستان کې پاتې کېږي او پاتې به شي تر هغه وخته پورې چې د دې اهداف سرته ورسېږي. دا هم وایم چې دا د افغانستان د خاطر نه ده، تاسو امریکا تر هغه وخته پورې افغانستان کې پاتې کېږي چې د دې امنیت ساتل شوی وي. نو له دې کبله مطمئن اوسه چې زه دا شی ردوم او دا امکان بیخي نشته چې امریکا د افغانستان څخه ووځي، ځکه امریکا غواړي چې په دغه منطقه کې پاتې شي. دوی خو د ایران څخه ووتل، نو له حاضر روزه باید په هر تدبیر سره چېږي او باید ځای ولري چې خپل اهدافو ته ورسېږي.
داخلي اثرات به
البته تاسو د انتخاباتو په دوره کې ولیدل کچېری جانکری مداخله کړی نه وای دا یو داخلي جګړه به شروع کړي، اما خوشبختانه چې جانکری راغی او دا جنجال یې رفع کړل. نو تاسو په خپل پوښتنه چې امریکا په افغانستان کې نیوي او دلته بیا چې ټول توپک په لاس وي ټول جنګسالاران همدغه قوت لري او پیسې لري چې هر څه په دوی ووایي بیا کولی شي زه به بیا پوهېږي چې په افغانستان کې زه تو پر سالارو حکومت جوړ شي او هرې خوا ته به خطنام وي او هرې خوا ته به چورو چپاول وي. زه داسې فکر نه کوم که افغانستان دغسې پاتې شي په دغه حالت ژوندي پاتې شي.
بله، که چېرته امریکا او ناټو فرضاً افغانستان پرېږدي سیمه ییز تاثیرات به څه وي؟
زه دا اطمینان درکوم که چېرې امریکا د افغانستان څخه ووځي منتخبی جګړې حتی دا پاکستان ته هم وغځېږي او د دې امکانات هم شته چې شمال ته حمله شي. افغانستان کې به خرج مرکي او د افغانستان وازه دغه د ځواني نه را پدې خوا چې مجاهدین اغوله دغه نه به هم بتر شي.
بله، لکه څنګه چې په ځینو نړیوالو کانفرنسونو کې افغانستان کله ناکله نړیوالو کانفرنسونو د اجنډا په سر کې راځي، نو کله چې دغه بحث هم کیږي چې کچیرته ناټو او امریکا د افغانستان نه وځي، بیا هغه نړیوال تعهدات هم سترګو ته دریږي. اوس په نړیواله کچه که افغانستان مطرح شي، څه تاثیرات به ولري؟
زه فکر کوم چې اوس موجوده حالت کې د افغانستان موضوع نړیواله شوې، روسیه پکې ښکېل دی، چین پکې ښکېل دی، ناټو پکې ښکېل دی، او حتی ایران او دانو پکې ښکېل دی. که داسې واقع شي چې افغانستان یوازې ځان ته پرېښودل شي، چنانچه دوه ورځې مخکې ایرانی یو جنرال ویل چې په درې ولایتونو کې معلومات لرو، د امنیتي او د جاسوسي معلومات هم لرو. یعنی که دا حالت افغانستان ته راشي، افغانستان زه درته وایم چې دنیا د نقشې نه ورک شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غواړي چې د امریکا او د مکسیکو په سرحد امنیتی دیوال جوړ کړي، مګر ډېر کسان بیا دا دلیل راوړي چې د کاناډا سره د امریکا شمالي سرحد د دواړو هیوادونو لپاره امنیتی ستونزې پیدا کوي. د دغه سرحد دواړو خواو ته انساني او مخدره موادو قاچاق کیږي او سرحدي ساتونکي د مخنیوي محدود منابع لري. د امریکا غږ خبریال جیف سویکور په دې باره کې یو رپورټ را لېږلی چې تاسو ته دراوړو.
د امریکا سرحدي څارونکو منډ ته د سوان تون د څارنې په سټېشن کې د ترکیې درې ادبه څارل چې د ځمکې له لارې کاناډا ته په غیر قانوني توګه ننوتل. کاناډایي پولیسو د سرحد نه په اخوا انتظار لاره چې وینسي، که دوی قانوني لارې نه داخل شي نو بیرته به ولیږل شي، که له غیر قانوني لارې نه داخل شي نو د کاناډا قانون اجازه ورکوي چې د سیاسي پناه غوښتنه وکړي.
So you can look right here, you can see the foot sign, the tracks that people make.
تاسو هم دا وسه د هغوی د پخو منډونه لیدلی شئ چې په دې لاره تیر شوي دي. سرحدي څارونکی براډ برانټ نوای په تیرو شپږو میاشتو کې د درستې نړۍ څه باندې 15,000 تنه په غیر قانوني توګه کاناډا ته داخل شوي دي. دغه ساتونکی وای
People are entering the United States legally with a visa, a tourist visa, into JFK. They're taking a bus to Plattsburgh, New York.
خلک په نیویارک کې د جی اف کی کینیډي په هوایي میدان کې د سیلانانو په وجې سره امریکا ته په قانوني توګه داخليږي. دوی په موټر بس کې د نیویارک پلاتسبرګ ته ازي او د راکسام د سړک تر اخره پورې په ټیکسي کې ځي. قاچاقبران په کلونو کلونو د راکسام له سړک نه کار اخلي او سوانتون په سیمه کې دا یو له څو نقطو نه دی چې سرحدي ساتونکي پکې د خطرې احساس کوي. ښایي چې د امریکا او مکسیکو سرحد ته زیاته پاملرنه ونه شي، مګر د سپتمبر د 12 نیټې د تروریستي حملو نه را په دېخوا ډېر متخصصان خبرداری ورکوي چې احتمال دی تروریستان له کاناډا نه امریکا ته داخل شي. سرحدي ساتونکي براډ برانټ بیا وایي
You need to consider that it might be easier for that person to enter into Canada and move himself through Canada versus entering.
په دې باندې باید غور وشي چې ښایي له کاناډا نه دا کس په آسانۍ داخل شي او مکسیکو په ځای د کاناډا نه سفر کولی شي او کوشش کوي چې په خپله د مکسیکو له لارې سفر وکړي. د جنوبي سرحد په شان د کاناډا سره د امریکا شمالي سرحد په زرګونو کیلومتره دشته لري. ښاري سیمې هم شته چې هغه بیا ستونزې لري. زه په دې عقیده یم چې په 2009 کال کې دغه دروازې لوړې شوې. په دې بری سیمه کې سرحدي ساتونکی سټیفن هانسی نوای د معاصرې ټیکنالوژۍ د عصر نه د مخه دغه سرحد صحیح نه دی ټاکل شوی. سټیفن هانسی بیا وایي
نیبرز فیملی دیر آن بوث سایدز آف دی بورډر بٹ دی سی دمسلوز اس ون کمیونټی هیر سو اټس
د سرحد په دواړو خواو کې کورنۍ او گاونډیان اوسیږي، مګر دوی خپل ځانونه یو ګڼي. د یو د پاسه 2000 کال د سپتمبر د 12 منټې نه راپدې خو د خارګوټ خلکو ته په کار ده چې لنجدې محفوظ لارونه داخل شي. د دربی هاسکل په کتابخانه موافقه شو، سرحد د کتابخانه ودانې نه تیر شوی دی. د سرحد دواړو خواوو د خارګوټو خلک غواړي چې له دغه کتابخانې نه ګټه واخلي. سټیفن هنسی نه بیا وایي
The compromise was these flower pots here that guard the road.
د سرک دواړو خواوو کې ګلدانې په خودلو باندې موافقه شوه. خلکو ته اجازه و چې له تلاشۍ نه په غیر هاسکل ته تګ راتګ وکړي، ځکه نو دا زمونږ نه بل ستونزه ده. د امریکا او کاناډا ترمنځ تقریبا د 9000 کیلومتره سرحد کنټرولول یوه غټه پریشانی ده. سرحدي ساتونکي تر زیاته حده پورې له ټکنالوژۍ نه کار اخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
تو کو دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې، ایران او شمالي کوریا په خلاف د نوو اقتصادي بندیزونو لایحه لاسلیک کړي. په داسې حال کې چې واشنگټن د جمهور رئیس امضا ته انتظار باسي او روسیا ژمنه کوي چې که دغه اقدامات عملي شي نو بالمثل اقدام به وکړي. د امریکا غږ خبریال مایکل بوون په دې باره کې رپورټ را لېږلی چې تاسو یې درورو.
په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړو په اکثریت سره دغه لایحه تصویب کړه.
The bill is passed.
د سنا په مجلس کې دغه لایحه په دوه اته موافق او دوه مخالف او ریا او تصویب شو. جمهور رئیس غوښتونکي سناتور جان مکین وای
We will not tolerate attacks on our democracy. That's what this bill is all about.
موږ به خپل دیموکراسي باندې حمله ونه زغمو. د دغه بندیزونو هدف د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د قدرت پراخه مرکزونه دي. دیموکرات سناتور بن کاردن انوای
مانډیټوري سانکشنز ار انکلودډ ان دیس لیجیسلیشن ان ریګارډز ټو دی انرژي سېکټر، دی فاینانشل سېکټر، انټیلیجنس اند دیفنس.
په دغه لایحه کې د انرژي سېکټر، مالی سېکټر، استخباراتي او دفاعي سېکټرونه شامل دي. د روسي د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سرګی ریاب کوف اوای
ا کمپلیټلی ویرد اند ان اکسپټیبل پیس اف لیجیسلیشن وی ویل ریټالییټ ډونټ ډو دیس.
موږ به د عجیب او نه منلو لایحه بدل واخلو، داسې مکوي. ماسکو په روسیه کې د امریکا د ډیپلوماټانو د شمیر د کمولو امر کړی دی. د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال وای روسیه تیر کال د جمهور رئیس ترامپ ته نږدې کسانو سره په تماس کې وه، مګر نامناسبه څه پیښ نه شول. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سرګی ریاب کوف بیا وای
If Ambassador Kislyak was not contacting some people on the other side, so to say, he wouldn't perform his functions as he should.
د روسي سفیر د بل خوا د جنو کسان سره تماس ونینسي نو د خپل وظیفه څنګه چې لازم وي هغه سي سره نه ورسول د جاسوسي نه کوله او نه څوک استخدامول. دا رنګ څرګندونه د امریکا په کانګرس کې ونه منل شوې. دیموکرات سناتور چک شومر انوای
مستر پوتن ان هز الایز هاف نات سفرد سیریس ریپرکشنز فور دیس سٹننګ بریچ of our right as a sovereign nation not to have our elections disturbed.
Putin aw mutahidin yu de khpalwak hewat pa haz zamun de haq na de heranawun ki sargharawun pa aksul amal ki jiddi kala na de galale na bayad yu khariji pa taq zamun intikhabat gadwat kidi pa shamali Korea bande ham de ballistic tugundi azmayekh na rusta iqtisadi bandizun awlagawl shulu. jamhuri ghotun ka senator Corey Gardner why
we have more work to do to stop the crazed Kim regime. In China there are over 5000 businesses still doing business with North Korea. China is responsible for 90%
mung baya der kar uklo che de lewani Kim regime makhawniso pa chin ke sab band 15000 tijarati shirkatuna de che de shamali Korea sara work la rakhla chawi. chin de shamali Korea de 90% de iqtisad masul de. ایران د غیر اتمی فعالیتونو لکبله هم هدف شوه دی چې د بالستیک توغندیو پروګرام او د بین المللي تروریزم سره ملاتړ هم پکې شامل دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د پاکستان پارلیمان باید د سه‌شنبه پر ورځ نوې موقتی صدر اعظم د 15 ورځې لپاره انتخاب کړي، تر څو چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف روز شهباز شریف د پاکستان پارلیمان ته انتخاب شي او بیا د پاتې 8 میاشتو لپاره د صدر اعظمۍ دوره پوره کړي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پروفیسر اعجاز خټک سره په دې غږېدلی وو چې آیا د نواز شریف ګوند به وکولی شي چې په اسانۍ سره نوې موقتی صدر اعظم انتخاب کړي او که د مشکلاتو سره به مخ وي.
پروفیسر صاحب، سبا د پاکستان پارلیمان د نوی صدر اعظم د پاره د مسلم لیگ کم کاندید شاید خاکان عباسی هغه بچاکی اپوزیشن ګوندونو خپل کاندیدان را مخته کړی دي. د پاکستان پارلیمانی سیستم کې د اکثریت چې وی کم ګوند وی د څومره غړي باید ولري چې یو صدر اعظم انتخاب کړي؟
ګوره جی، دې کې سیمپل میجورټی پکاره، تقریباً یو سل اتیا پورے کسان پکار دی اور مسلم لیگ کا دیوا کی حمایت سکھاری دی دینا زیاد دی ورسرا دی مولانا فضل الرحمان دی وغیرہ شامل کی، نور آزاد دی فاٹا کسان داخلہ شامل کی، نو آغا سرا دی خپل دی ریکوائرمنٹ نا ٹھیک ٹھاک ڈیر زیاد ممبران موجود دی دی وقت یو نیم پک بائیکاٹ اعلانم کر رہا تھا این پی وہ چی مو چاہتا ہوں اور خو بہرحال آئی سرا پورا موجود دی خو دای چې انتخاب ضروری اپوزیشن خپل نمائندگان هم دغه کوي، پی ټی آی خو شي دا کوي، دای دې کوی دې شي د الیکشن ګټینا، خو بهرال خلک مقابله ته همیشه دري پیپل فرای یا واځي اشاره نه دا ورغی چې څه کوي خپل سره دای کو پی دې یې خرشي دا مات کوي، خو خلک دا مو چې پرون چې عمران خان کوم جلسه کړې نو هغه کې سرزرداري باندې سخت کریټیسزم کړو، هغه نه پسته ګران ده خو بهرحال سیاست دی دا پته وس سبا لږی کوم مخکې اعلان ونه شو.
لکه څنګه چې تا ویل، دا وخت د پاکستان د پارلیمان تقریبا 322 غړي دي چې
200 نو بهرحال مسلم صدر آسان اکثریت لري کې څه دغه
مسلم لیگ خپل دا وخت یو سلاتیا غړي لري په پارلمان کې، خپل د ګوند غړي دي او دغه مر غړي په کار دي چې نوې صدر اعظم انتخاب کړي. یعنی د کوم مشکل سره مخ نسی چې خپل نوې صدر اعظم انتخاب کړي؟ دا
څه مشکل ا بل خبر دا اوس پټ خبرې چاته نه پدې په دې کې تن نه چا پکې سو دغه ما او پارٹی سره غداری وکلا بدل خپل ورنه کوم هغه پاکستان عمل کړو جای شو، خو فی الحال دغه اشاره نه راغلی یو ګروپ دی طرفه یو فرد دی طرفه چې موږ بوزین پارٹی سره نه جوړ، نو ما دا خیال فی الحال دا بظاهره چې سړي مخامخ نه کوي چې ایته مشکلات نه خالي آتا.
او بل موضوع د پاکستان نیب چې کومه دره د پلټونو اداره هغه نن د ریفرنس شپږ ریفرنسونه به د نواز شریف او دغه د زامنو او د پخوانی مالی وزیر پاره نن واسطه دغه پروسیتا او بیا د ستری محکمې چې کومه پریکړه وکړه د نواز شریف پر خلاف په پاکستان کې دې ته خلک څنګه ګوري؟ آیا دغه صحیح بولی او دا که به
سلیکټیو دا سدا چې یو سیاسي شی دې او دې هغه د فیصله دا نواز شریف هم ومانه لا څنګه کړي، خو په دې باندې سخت بحث روان دي. سمه خبره ده چې دواړه خلک سره دي سره خلک وي داړي را او صحیح ته چلا انصاف فیصلہ من لوی
صحیح.
درنو اوریدونکو تاسو امریکا غشنا رادیو نه زموږ د خبرونې لومړی برخه واوریده. دویمه برخه نیم ساعت وروسته پیلېږي. تر هغه پورې د دری برخه خبرونې ته غوښی.